روس یوکرین جنگ کے 1000 دن مکمل. امریکہ کی یوکرین کو روس کے خلاف لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی اجازت سے اس جنگ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روس کے یوکرین پر حملے کو کل 1000 دن پورے ہو گئے اور اسی روز یوکرین نے امریکہ کی طرف سے دیے گئے لانگ رینج میزائل سے روس پر حملہ بھی کیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کافی عرصے سے واشنگٹن سے روس کے اندر دور تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت لینے کی کوشش میں تھے تاکہ مشرقی یوکرین میں روسی فوج کی پیش قدمی اور فضائی حملوں کو روکا جا سکے. صدر جو بائیڈن نے 3 دن پہلے یہ اجازت دی. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکی ہتھیاروں کے روس کے اندر استعمال سے یہ جنگ نیٹو ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, لیکن حال ہی میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی روس میں تعیناتی سے واشنگٹن میں تشویش پیدا ہوئی. شمالی کوریا کے ہزاروں فوجی روس کے سرحدی علاقے کرسک میں روسی فوج کے ہمراہ یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں. یوکرین کی فوج نے اس علاقے پر اس سال اگست میں قبضہ کر لیا تھا. 33 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ میں امریکہ کی طرف سے یوکرین کو لانگ رینج میزائل یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت کے روس یوکرین جنگ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. امریکی صدر کی طرف سے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت اور اس کے استعمال کے بعد روسی صدر نے ماسکو کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی پابندیوں کو کم کر دیا ہے اور اس پر ایک نظر ثانی شدہ نیوکلیئر ڈاکٹرائن جاری کی ہے. اس نئی ڈاکٹرائن میں کہا گیا ہے کہ کسی غیر جوہری ملک کے ساتھ جنگ میں اگر کوئی جوہری طاقت والا ملک اس کا ساتھ دیتا ہے تو روس جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کرے گا. روسی صدر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر یوکرین کو روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیٹو ممالک یعنی امریکہ اور یورپی ملک روس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے روس کے ترجمان نے کہا تھا کہ 3 سال کی اس طویل جنگ میں امریکی پالیسی تبدیل ہونے سے اس تنازع کے نئی سمت اختیار کرنے کا خدشہ ہے. روس کے نیوکلیئر ڈاکٹرائن پر رد عمل میں وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو روس کے اس اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ روس کی طرف سے مسلسل کئی ہفتوں سے اس کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور یہ روس کی طرف سے جاری کیا جانے والا وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے جو وہ 2 سال سے دے رہا ہے, لیکن امریکہ اس پر اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. دوسری طرف یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اپنا سفارتخانہ بند کر دیا ہے اور سفارتخانے کے عملے اور امریکی شہریوں کو کسی بھی فضائی حملے کی صورت میں شیلٹرز میں جانے کی ہدایات جاری کی ہیں. کیا امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور جو ممکنہ پالیسی شفٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے اس جنگ اور امریکہ کے لیے کیا معنی ہوں گے, جانتے ہیں ارم عباسی سے.
امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں کے استعمال پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد روس کی یوکرین کی جنگ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لیکن اس پالیسی میں تبدیلی سے اس جنگ میں ایک نیا پہلو شامل ہو گیا ہے. اس نئی پالیسی کے نتائج کیا ہوں گے یہ ابھی غیر واضح ہے. اس حکمت عملی کے میدان جنگ میں نتائج کے بارے میں تو فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ نئی ممکنہ پالیسی ماضی کی پالیسی سے کیسے مختلف ہے. دراصل واشنگٹن نے اپنی اس پالیسی میں نرمی کی ہے جس میں یہ طے تھا کہ یوکرین امریکی ساختہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم یا ATACM کب کن اہداف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے ہی امریکہ نے روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست محاذرائی کے خدشات کی وجہ سے روس کے اندر حملوں کی اجازت نہیں دی تھی. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ان رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور یوکرین کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی. روس نے سبکدوش ہونے والی امریکی انتظامیہ پر آگ کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے اس اقدام کی مذمت بھی کی ہے. پالیسی میں یہ تبدیلی بظاہر امریکہ, جنوبی کوریا اور نیٹو کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ان بیانات کے بعد سامنے آئی ہے کہ شمالی کوریا کی فوجیں روس کے اندر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ یوکرین کے فوجیوں کو روس کے کرسک کے سرحدی علاقے سے نکالنے میں روس کی مدد کر رہی ہیں. रूस भी आहिस्ता आहिस्ता मशरकी इलाके में यूक्रेन की फौज को पीछे की तरफ धकेल रहा है। रूसी सदर पुतिन ने जून में खबरदार किया था कि अगर नेटो ने यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर हमला करने के लिए अपने इत्तेहादियों के हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो मॉस्को मगरबी अहदाफ पर हमला करने के लिए दूसरे मुल्कों को तवील फासले तक अहदाफ को मार गिराने वाले हथियार फराहम कर सकता है। उन्होंने मॉस्को की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक होने की सूरत में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। इस पेशरफ्त पर आलमी रहनुमाओं की तरफ से रद्द अमल भी सामने आ रहा है। हंगरी के वजीर खारजा और स्लोवाकिया के वजीर आजम दोनों ने अमरीका के फैसले की मजम्मत की और इटली ने भी इससे इख्तलाफ किया। इस सिलसिले में अभी तक फ्रांस और बरतानिया ने अपना मौकिफ तब्दील नहीं किया। दोनों ने अपने मिसाइल जो यूक्रेन को दे रखे हैं वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर अहदाफ पर फायर करने की इजाजत दे रखी है।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो।
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल।
समन खान।
सादिया ज़ेब्रांझा।
उमर फारूक।
चित्रा डार।
जीती आरानी।
मुर्तुजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
जंग के 1000 दिन पूरे होने पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो कॉल के जरिए यूरोपीय पार्लियामान से खिताब किया। इसके अलावा कल यूक्रेनी सदर ने दारुल हुकूमत कीव में डेनमार्क की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर के जौहरी हथियारों से मुतालिक बयान पर नुक्ताचीनी की।
मेरे ख्याल में 1000 दिन काफी हैं ये समझने के लिए कि पुतिन दुश्मन नहीं चाहते और यहाँ तक कि आज के दिन भी उन्होंने हमारे आम शहरियों को हलाक किया है और आज खास तौर पर उन्होंने जौहरी हथियारों की स्ट्रैटेजी पेश की है। क्यों उन्होंने अम्न की स्ट्रैटेजी पेश क्यों नहीं की? क्या आपने इसके बारे में सुना या पढ़ा? नहीं, बेशक जौहरी हथियारों की स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो दुनिया में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वो सिर्फ यूक्रेन को ही तबाह नहीं करना चाहते बल्कि नेटो के कुछ और ममालिक को भी। मैं कुछ आम बातें दोहराना नहीं चाहता, सादा सी बात है, पुतिन जंग चाहते हैं।
वीडियो उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के अमेरिका की तरफ से दिए गए लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हमले से पहले बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर फजाई हमले किए, जिससे कई अफराद के हलाक होने और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तला है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
कई महीनों के बाद जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा फजाई हमला शुरू किया तो आसमान पर मिसाइल दिखाई दिए। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने दारुल हुकूमत कीव में दाखिल होने वाले कुछ मिसाइल्स को रोका। इस दौरान फजाई हमले के सायरन बज रहे थे और लोग बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन में जमा हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दागे, जिनमें ईरानी साख्ता शाहिद मिसाइल भी शामिल थे। कीव की फजाई का दावा है कि यूक्रेनी फौज ने 104 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह किए। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन के फौजी सनती कॉम्प्लेक्स को बिजली फराहम करने वाली तवानाई की तंसीबात को निशाना बना रहा है। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात को जल्द अज जल्द खत्म करवाने के अज़्म का इज़हार कर चुके हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन के लिए यूरोप की हिमायत का इरादा किया।
रूस और रूसी सदर ने इस जंग का आगाज किया और वो यूक्रेन को फतह करने, उसकी खुद मुख्तारी और जमहूरियत को तस्लीम ना करने के मंसूबे के लिए बहुत सा साजो सामान और सबसे बढ़कर अपनी जानों को खतरे में डालने के लिए तैयार है। ऐसा सोचना रूस की भूल होगी कि मुस्तकबिल में यूक्रेन हमारी पुख्ता हमायत पर भरोसा नहीं कर सकता।
تاہم صدر زلنسکی نے کہا کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے امکانات کا خیر مقدم کرتے ہیں.
مجھے نہیں لگتا کہ پوٹن بالکل بھی امن چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں جنگ ختم ہو جائے گی، کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کی پالیسی کے ساتھ جنگ زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ ان کا اپنے ملک سے وعدہ ہے اور ان کے لیے یہ بہت اہم بھی ہے.
لیکن فی الحال یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے اہلکار تباہ شدہ عمارتوں سے میزائل کے ملبے کو ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ان حالیہ حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا. ان حملوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہنگامی طور پر بجلی منقطع ہو گئی. علاقے کے رہائشی پانی کی فراہمی کے اسٹیشنز پر ان مقامات پر قطاروں میں کھڑے نظر آئے جنہیں محفوظ انوینسیبلٹی پوائنٹس کہا جاتا ہے.
ہم نے اوڈیسا کے علاقے میں فائر اسٹیشنوں پر 45 انوینسیبلٹی پوائنٹس کھولے. لوگ الیکٹرانک آلات چارج کر سکتے ہیں، گرم چائے پی سکتے ہیں اور بنیادی خوراک حاصل کر سکتے ہیں. یہاں بچوں کے لیے بھی جگہ ہیں جہاں بچے تصویریں بنا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں.
یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو 1000 دن مکمل ہو چکے ہیں. ارش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
برطانیہ کی بعض یونیورسٹی سے منسلک سیکیورٹی امور کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹرک بیری کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو لانگ رینج میزائلز کے استعمال کی اجازت سے جنگ کی رفتار سست ہو سکتی ہے، لیکن شاید یہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ کی ایرا مباسی نے ڈاکٹر بیری سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس وقت یوکرین کو یہ اجازت دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے.
بائیڈن کے اب یوکرین کو روس کے اندر لانگ رینج میزائلوں سے حملے کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے وہ جنگ کے پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے ایسا کرنے سے ہچکچا رہے تھے. وہ کوریا، ویتنام جیسی ماضی کی جنگوں کی مثال کو بھی دیکھ رہے تھے جہاں دو ایٹمی سپر پاورز کسی تیسرے ملک میں پراکسی جنگ میں شامل تھی، اور فرق یہ تھا کہ کوریا اور ویتنام جیسی قومیں وہ کبھی بھی ان سپر پاورز میں سے کسی کے بالکل ساتھ واقع نہیں تھی. لہٰذا ان جنگوں میں جہاں ہم نے دیکھا کہ دونوں قوموں نے بنیادی طور پر بہت زیادہ روایتی طاقت کا استعمال کیا، تو دوسری طرف انہیں کبھی بھی ان سپر پاورز میں سے کسی ایک ملک کے اندر دور تک جا کر حملہ نہیں کرنا پڑا. تو وہ مثالیں ایک مسئلہ ہیں، اور دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شمالی کوریا نے بھی روس کے لیے وہاں اپنے فوجی بھیجے ہیں، انہوں نے میزائل لانچر بھی بھیجے ہیں، تو امریکہ کے لیے وہاں اب ایک جواز موجود ہے کہ یوکرینینز کو روسی زمین کے اندر جانے کا موقع فراہم کیا جائے.
تو کیا یوکرین کی جنگی صلاحیت سے اس میں خاصا بڑا اضافہ ہوگا؟ کیا یوکرین روس کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے؟
نہیں، بالکل نہیں. یوکرین اتنا مضبوط نہیں جتنا روس. آپ سچ پوچھیں تو اس وقت جنگ میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ افرادی قوت ہے. یوکرین نے موسم گرما میں ایک اور دستے کو متحرک کیا جس نے تھوڑی دیر کے لیے مدد کی، لیکن وہ خاص طور پر پیادہ فوج کی جگہ لینے کے قابل نہیں ہے. تو بنیادی طور پر نئی بھرتیوں کے ساتھ ہلاکتیں بھی مسلسل ہو رہی ہیں. دوسری طرف روس کی شاید ایک دن میں 1500 کیجویلٹیز ہو رہی ہیں جن میں ہلاکتیں اور زخمی دونوں شامل ہیں، لیکن روس ان میں سے کم از کم 2/3 کی متبادل دل فراہم کرنے کے قابل ہے. لہذا مختصر مدت کے لیے وہ یہ نقصانات برداشت کرنے کے قابل ہے، اس لیے وہاں سے حملے جاری ہیں. اس لیے یہ امریکی اقدام واقعی میں کچھ زیادہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر ان میزائلوں کو ساز و سامان کے مراکز، ٹرانسپورٹ، فوجی جتھوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ روسی پیش رفت کو سست کر دے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل گیم چینجر ثابت ہوگا، کیونکہ یہ جنگ در حقیقت افرادی قوت پر منحصر ہے.
سو واٹ اباؤٹ رشیاز ریسپانس؟ اور آپ روسی رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کی بات کر رہا ہے اور صدر پوتن خود ہی جوہری جنگ کے خطرات کی دھمکی بھی دے چکے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ روسی رد عمل شاید جو کچھ وہ پہلے سے کہہ رہی ہیں اسی کا تسلسل ہو، یا شاید اس میں کچھ اضافہ ہو. ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نارڈک خطے اور یورپ کے درمیان زیر سمندر کیبلز میں سے ایک امریکی فیصلے کے فوری رد عمل میں پہلے ہی تقریباً کاٹ دی گئی ہے. میں ممکنہ طور پر اسی طرح کی کاروائیوں کی مزید کی توقع کروں گا، لیکن بحر الکاہل کے اندر سے گزرنے والی کیبلز کے کاٹنے کی نہیں، کیونکہ وہ آرٹیکل 5 ایکٹ آف جنگ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. لیکن روس چھوٹی کیبلز کو نشانہ بنا سکتا ہے. ممکنہ طور پر روس وہاں گشت کرنے والی امریکی اور اتحادی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے حوثیوں کو اینٹی شپ بیلسٹک فراہم کر سکتا ہے. اور پھر مغرب کے اندر تخریب کاری کی کاروائیاں بھی اس کے نتیجے میں بڑھنے کی توقع کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیان بازی کے باوجود یہ بہت کم امکان ہے کہ وہ جوہری آپشنز کی طرف جائیں گے۔
سو ورلڈ لیڈرز، اس سلسلے میں عالمی رہنماؤں کے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہنگری اور بعض ملکوں نے امریکہ کی حمایت نہیں کی، برطانیہ نے بھی ابھی تک اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی، وہ یوکرین کو صرف اپنے ملک کے اندر اپنے ہتھیار استعمال کرنے دے رہا ہے۔ تو عالمی رہنماؤں کے رد عمل پر آپ کیا کہیں گے؟
ابھی انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ برطانیہ اس بارے میں کیا کرتا ہے، اور ہنگری یورپی یونین اور نیٹو کے اندر روس کے لیے صرف ایک ٹروجن ہارس ہے، یعنی روس کا حامی۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین اور نیٹو ہنگری کی سیاسی فیصلہ سازی اور اقتصادی امداد کو ایک جھٹکے میں معطل کر سکتے ہیں۔
So where does it leave the world? تو پھر اس تازہ امریکی پالیسی کا عالمی امن پر کیا اثر پڑے گا؟ یوکرین روس کی جنگ پر بائیڈن انتظامیہ تو کچھ ہفتوں بعد جا رہی ہے۔
میرے خیال میں دونوں فریقوں کو احساس ہے کہ وہ شاید اسے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے، افرادی قوت کے لحاظ سے، اور پھر روسی معیشت بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔ میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن ماہرین یہ پیش گوئی کر رہی ہیں کہ 2025 کے دوسرے نصف میں روسی معیشت کو مزید دھچکا پہنچے گا، اور ٹرمپ کے ایک بار پھر صدر بننے کے بعد دونوں فریقوں کو یہ احساس ہوگا کہ اب زیادہ سے زیادہ زور لگانے کا وقت ہے، کیونکہ یہ مذاکرات اور ممکنہ نتیجے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم شاید ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم تنازع میں مزید اضافے کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ داؤ پر بہت کچھ لگا ہے، کیونکہ دونوں فریق یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب تک صدر ٹرمپ عہدہ سنبھالیں گے تو امریکہ کی طرف سے اس تنازع کو بنیادی طور پر منجمد کرنے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
یہ جنگ یورپ کی، اگر ہم ورلڈ وار ٹو کے بعد دیکھتے ہیں، تو پہلی جنگ ہے جس کی وجہ سے یورپ میں اب تک ہم 1000 دن سے یہ جنگ جاری دیکھ رہے ہیں، اور آن ورڈز بھی اس پہ کیا پالیسی ہوگی، سٹل وی نیڈ ٹو سی اباؤٹ دیٹ۔ اور بات کرتے ہیں پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی، اور ایئر کوالٹی پاکستان میں جس طرح سے خراب ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ پنجاب متاثر ہو رہا ہے، پچھلے کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ پریشانی پنجاب کے عوام کو اس لحاظ سے ہے کہ اسکولس بھی بند ہیں اور اس کے علاوہ بھی سانس لینے میں بھی مشکلات ہیں، لیکن اب باقی شہر بھی ایئر کوالٹی مانیٹرس لگا رہے ہیں۔ کراچی کی صوفیہ حسنین کئی برسوں سے پاکستان میں ایئر کوالٹی مانیٹرس تیار کر رہی ہیں جو فضائی آلودگی کو جانچنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ کراچی کے کئی علاقوں میں یہ مانیٹرس لگا چکی ہیں۔ سدرا ڈار اور خلیل احمد نے جاننے کی کوشش کی یہ مانیٹرز کیسے کام کرتے ہیں اور کتنے ضروری ہیں۔
کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ ڈیٹا ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنی ایئر کوالٹی خراب ہے، ان کو کتنے، ان کی زندگیوں کو اور ان کے گھر والوں کی زندگیوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے۔ میرا نام صوفیہ حسنین ہے، میں لنک تھنگس کی سی ای او اور فاؤنڈر ہوں۔ لنک تھنگس ہم نے 2016 میں شروع کی تھی، اور ہم ایئر کوالٹی مانیٹرز بناتے ہیں پاکستان میں۔ ایئر کوالٹی ہوا میں آلودگی کا معیار ہے، یا ہوا میں آلودگی کے جو ذرات ہیں وہ کتنے موجود ہیں، اس کا ایک پیمانہ ہے کہ ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کتنی خراب ہوا ہے فضا میں۔ وہ ذرات جو 2.5 مائکرو میٹر سے کم سائز کے ہیں، 2.5 مائکرو میٹر اگر کسی کو سمجھنا ہے تو ہمارے بال کا 1/50 حصہ، سو بال کا جو ڈایا ہے اس کو 50 حصے کریں، وہ اتنا باریک پارٹیکل ہے، اور یہ وہ پارٹیکل ہے جو اگر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم میں کوئی بھی ایسا میکینزم نہیں ہے جو اس کو روک سکتا ہے بلڈ سٹریم میں جانے کے لیے، اور وہ ہماری بلڈ سٹریم میں جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں کریٹ کرتا ہے۔ تو یہ انڈیکسز بنانے کا یہ مطلب ہے کہ مختلف گیسز کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے ایئر کوالٹی کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو الگ الگ دیکھا جائے۔ پہلے ہمارے پاس جو کسٹمرز ہوتے تھے وہ انڈسٹریل کسٹمرز تھے، اور ہم انڈسٹریز میں ایئر کوالٹی مانیٹر کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2020 میں کراچی میں کماڑی میں 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوئی تھی۔ تو اس جس زمانے میں یہ ہو رہا تھا، تو پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم گیسز نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے، لیکن ہم اگر پی ایم 2.5 کے ساتھ کام کرنا شروع کریں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا، اور انہوں نے کوئی 10 لوکیشنز کراچی میں ایسی آئیڈینٹیفائی کی۔ جب ہم نے لگایا تھا تو ہماری کوئی بھی ڈیوائس نہیں تھی، ایک دم سے ہم نے 10 لگا کے اور پھر ہم نے دکھانا شروع کیا تھا۔ آج 50 اس وقت لگی ہوئی ہیں، اس وقت رول آؤٹ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر۔ other. Or as I said, I'm hoping by the mid of next year we will have more than 200 devices across Pakistan. Hamara jo sabse simple unit hai wo wifi pe chalta hai aur phone ke charger se aap usko charge kar sakte hain, aap usko kahin bhi bahar laga dein aur aap laga ke wo uske ilake ki air quality ko estimate kar sakte hain. Jahan wo laga hai obviously wahan ki wo bahut precise de raha hoga aur usse 200 se 300 meter ka radius ho sakta hai. Agar khula hua hai, ghar beech mein nahi hai, to 1 kilometer 2 kilometer tak ki bhi wo range ko cover kar sakte hain. Bilkul hamari devices internationally compete karte hain. Matlab jo sensors hain, dekhiye low cost jo sensors hain wo sari duniya mein ek ya do tareekon pe hi chal rahe hote hain aur wo hai light scattering ka. Theek hai, dusre bhi ek aur tareeka bhi hota hai light scattering mein ya laser scattering mein. Ye hota hai ki aap jo hai wo air suck karte hain chote chamber mein aur aap light pass karte hain. Physics mein padha hoga light scatter karti hai, jitne particles scatter karte hain aap usse ek value ko estimate kar lete hain. To duniya bhar mein yahi low cost air quality monitors ke andar low cost ek defined EPA ne ek defined category ki hai, USEPA ne, ke ye wo hain jo low cost hain compared to reference grade monitors. Jo reference grade monitors jo ki governments ko lagane chahiye aur monitor karna chahiye air quality, hamare mulk mein wo shayad 3 hain aur ye bhi nahi pata ki wo unme se kitne sahi chal rahe hain. Unki cost bhi bahut zyada hai, unki cost of operations bhi bahut zyada hai. لاہور کی خبر انٹرنیشنلی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ان مانیٹرز کی وجہ سے ہی اٹھا ہے اور کسی وجہ سے نہیں اٹھا ہے. کہ جب آپ نے مانیٹرز پہ ڈیٹا دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ ایئر کوالٹی خراب ہے اور پورے لاہور میں خراب ہے اور اس علاقے میں زیادہ ہے اور اس علاقے میں کم ہے, آج کل خبروں میں بھی وہ اسی طرح سے باقاعدہ روڈوں کے نام لے کے بتا رہے ہوتے, تو یہ ایک اچھا سٹیزنس کے لیے ایک بہت اچھا وہ ہے کہ وہ اس کو کوٹ کر کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی ہوا دی جائے اور میجر اسٹیپس لینے چاہیے ہوا کو بہتر بنانے کے لیے.
اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان کے ساتھ ریاست پینسلوینیا. عبدالعزیز جو گئے تو پینسلوینیا امریکی انتخابات کی کوریج کے لیے تھے, لیکن وہاں ہالی ووڈ اداکار سلویسٹر سٹالون کی مشہور فلم سیریز راکی کے مرکزی کردار کے محلے تک بھی گئے. تو آج وہ ہمیں پینسلوینیا کے شہر فلیڈلفیا میں اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں سے راکی نے اپنی باکسنگ کا آغاز کیا تھا.
جب میں فلیڈلفیا کے کینسنگٹن محلے میں پہنچا تو چاروں طرف اسی قسم کے مناظر تھے جو راکی کی فلموں میں نظر آتے ہیں. یہ وہ ٹرین برج ہے جس کے نیچے راکی 5 میں راکی کی اپنے حریف ٹامی گن سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس محلے کے بہت سے علاقے وہی ہیں جو آپ نے فلموں میں دیکھے تھے. ہالی ووڈ کے مشہور کردار راکی کا محلہ کینسنگٹن حقیقت میں فلیڈلفیا شہر کے خطرناک ترین محلوں میں شمار کیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے کینسنگٹن کو ایک منشیات کے کھلے بازار کے طور پر جانتے ہیں. قتل کی وارداتیں یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کینسنگٹن کو فلیڈلفیا کے منشیات کے مسئلے کی جڑ سمجھا جاتا ہے.
راکی 1 اور راکی 2 میں جب سلویسٹر سٹالون کا کردار راکی اپولو کریڈ سے لڑنے کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے, جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اپارٹمنٹ آج میرے پیچھے.
کچھ جدید اندازے اور حکام کے دعوے یہ بتاتے ہیں کہ فلیڈلفیا شہر میں جرائم کم ہو رہے ہیں, لیکن راکی کی فلم کے بہت سے مداح جب راکی بیلبو کے گھر کے سامنے جا کر سیلفی لینا چاہتے ہیں تو ماحول کو محفوظ خیال نہیں کرتے.
عبدالعزیز خان, وائس آف امریکہ, فلیڈلفیا. تو راکی کی سیریز کے بعد کریڈ کی بھی دو سیریز جو ہیں, دو شوز جو ہیں اور دو فلمیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. یہ پوری سیریز موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں اوور دی ویکینڈ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصول شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د ټګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو غوښتا تاسو د وی وی فون افانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د ټګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو غوښتا تاسو د وی وی فون افانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
Thank you.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د پاکستان پوځ وایي نن چهارشنبه د خیبر پختونخوا په بندو کې په دوو پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ اکثریت وختونه په یاد هیواد کې د نامنیو تر پیښو وروسته ادعا کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له افغان طالبانو غواړي چې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي. آیا واقعا ټي ټي پي په افغانستان کې دی؟ ولې پاکستان په خپله خاوره کې د دې مشکل مخه نشي نیولی؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسې د پروګرام په سر کې واوریدل، د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې او بیا په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د دوو پیښو د تړاو په اړه چې پاکستان ادعا کوي دغه پیښې په یو شکل د افغانستان سره تړاو لري، په همدې موضوع بحث کوو. په تازه مورد کې نن په پاکستان کې دوه پیښې شوي او شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. د نن په بحث کې به دوه ډیر قدرمن میلمانه د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر صاحب او د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران صاحب راسره وي. د دوی دواړو سره به په دې موضوع بحث وکړو. اما په سر کې اجازه راکړي چې د نن ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان صادرات په تیر یو کال کې د بیلابیلو عواملو له امله 14% کم شوي دي. نړیوال بانک د 2023 کال د اګست د میاشتې په راپور کې ویلي چې سږ کال د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان د صادراتو کچه 2.5 میلیونه ډالره و چې وبخه 2.5 میلیونه ډالره و چې دا اندازه د تیر کال 2023 د همدې مودې په پرتله 14% کموالی ښیي. دغه بانک د صادراتو د کمښت په علتونو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ پالیسي بدلون، د افغانستان په تازه میوو او کرنیزو محصولاتو لوړه مالیه اخیستل او په دغه هیواد کې د افغانستان د ډبرو سکرو د کارولو پر ځای د سیمه ییزو سکرو کارول خودلی دی. د دې د مخه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان 1403 مریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان په صادراتو کې 10% کموالی راغلی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه ټولنه کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو د اتاویې میکلیزې سره مهاله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د اساسي حقونو او ارمانونو د خوندیتوب لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. فائق زیاتوي چې د اتاویې کلیزو د افغانستان د تاریخ تر ټولو د یو ډیر تیاره پړاو پر مهال را رسیدلې ده. د فائق د وینا پر اساس افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته دا هیواد مخ په زیاتیدونکې ژور ټولنیز، اقتصادي، بشر دوستانه او سیاسي ګواښونه او ننګونو سره مخ شوی او یو مشروع حکومت د نشتون له امله په نړیواله کچه منزوي شوی دی. او د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان نوی سفیر ایبک عثمانوف نن په کابل کې د خپل باورلیک د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی ته سپارلې ده. دغه وزارت ویان مرسیال احمد زیا تکل د ایکس په پاڼه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایبک عثمانوف سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو حکومت به ورسره په اړوندو چارو کې بشپړه همکاري کوي. او بیک عثمانوف د ازبکستان د یو مشهور افغانستان پیژندونکي عارف عثمانوف زوی دی چې د نورو ژبو سربیره د خپل پلار په څیر په پښتو ژبه هم رواني خبرې کوي. که څه هم طالبان تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو اوس مهال د ازبکستان سربیره د چین، روسیې، ترکیې، ایران سفیران په کابل کې په خپلو سفارتونو کې فعالیت کوي. او د مارتین انالیز بنسټ اعلان کړی چې د افغان ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسی او د تاجکستان د بشري حقونو مدافع منوچیر خالق نظروف په ګډه د مارتین انالیز د بشري حقونو جایزه ګټلې ده. د دغه بنسټ په وینا یادو فعالانو په افغانستان او تاجکستان کې د عدالت او مساواتو لپاره سترې قربانۍ ورکړې دي. په همدې حال کې په کاناډا کې میشتې 18 کلنې افغانې نیلا ابراهیمي بیا د افغان ښځو انجونو د حقونو څخه د دفاع په خاطر د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې. دغه جایزه د هالند په امستردام کې د ماشومانو د حقونو موسسې کیدز رایت لخوا نیلا ابراهیمي ته د افغان ښځو او انجونو د زده کړو لپاره د هغې د اغېزمنو هڅو څخه د ستاینې له امله ورکړل شوې ده. ترند دوستانو بیا هم خراغ لاس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په پاکستان کې د نامنې په پیښو او بیا د افغانستان سره د دې پیښو تړاو ورکول باندې بحث کوو. را سره دوه قدرمن میلمانه د پاکستان د پاوز پخوانی جنرال سید نذیر او د سیاسي چارو شنونکي عثمان کامران صاحب دواړه را سره دي. اجازه راکړئ لومړی پوښتنه د سید نذیر صاحب څخه وکم. نذیر صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. د دې خراغلاست تر څنګ به زه پوښتنه هم مطرح کړم. موږ تاسې په دې تیرو شاوخوا درې کلونو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو شاهدان یو، خصوصا کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي. زه مطمئن یم چې تاسې په دې مواردو ډېر زیات بحث هم کړی دی، اما دغه پیښې واقعا د اندېښنې وړ هم دي او موږ تاسې وینو چې تلفات هم اړي. په تازه مورد کې چې نن چهارشنبه دوه پیښې شوې دي، په بندو کې شل کسان وژل شوي. ستاسې په نظر په پاکستان کې د دغو پیښو د زیاتېدو هغه اصلي ریښه، اصلي علت څه دی؟
ډیر شکریا تاسو په انتارانو په ټول لیدم په ویډیو کې تاسو سلامي
علیکم
تر سو پوری چې تاسو د سوال تعلق ته واقعي دي چې په موجوده وخت کې دغه یو مهم سوال دی او دغه سوال دلته زمونږ پاکستان کې هم راوچتیږي او به دغه یو موضوع چې کوم د داخله امور بل طرف ته د خارجه امور بل طرف ته د سکیورټي ادارو د پاره یو داسې سوال دی چې دغه جواب هر پاکستانی هم غواړي او داغه نه علاوه نړۍ هم دغه ته ګوري او تر څو پوری چې د تاسو په خو تا نقطه او نو واقعي چې بده کې زیتواله راغله دی او دغه زیتواله ورس ورس باندې نور هم زیتی دي او دغه خبره دا ده چې زمونږ زین او سیمې دي چې پاره کې وزیرستان یا دغه واو شاو چې کومه علاقه دي چې هغه کې بونو دي یا لکه مروت پای اډي اډي خان دي یا ټانک ته هغه کې هم داسې پیښې زیتی شي دي او لکه د بونو تاسو نو مانو دغه ځکه یو قسم لا پرلط هم شه او دغه نه علاوه او یو دوی غونډه د پښتنو شوا به په پیښور کې مرشوا او دغه د امن غوښتنه وه او به په کې دمو چې د خبر پښتونخوا حکومت ذمہواری واخیسته او چې پولیس ته د اختیار ورکړی شي او دغه پیښه به کم شي او لیکن دا غي موجود پاره کې کمواله ناراضي او دا د پیښې چې کوم دي د شپې او زیات کیږي د ورځې نه وي او بل طرف ته په پوسټو باندې یا د او د سکیورټي دارو چې کوم مستقرونه وی پاغه باندې زیات کیږي او بل طرف ته خلکو کې ویر اتره هوي او بل طرف ته دا هم تور لګي کیږي چې را دا د پاکستان یو طرف ته کده دیني وکن کیږي یا مخ نه نیسی نو بل طرف ته او پدې کې سلاس هم دی نو دې ته چې موږ وګورو نو واقع ده چې پاکستان د پاره مسائل شته او به په یو ورځ باندې او تقریبا ول 73 اسکریان او بایلل او ټیک د چی ترګرو ته هم نقصان رسی او لیکن په میډیا کې او داغه د نوا خلکو ته او دغه چې پته لګی نو قسم د تاسو تاسو راځي چې دا جنگ د پاکستان د پاره رو رو مشکل جوړي.
جنرال صاحب مننه ته تاسو خو په بیلا بیلا خونو واغې د لسماتروس د علت پاره متونه ویل. جنرال صاحب تاسو خو نظامی تجربه لري او د حالات مل نګدې ساري ستاسو په نظر د دوغو پیښو علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې دغه مخالف ډلې یا ترهګری ډلې چې د پاکستان حکومت ورته وایي دا ډلې ډېرې غښتلې دي، فکر کوئ چې د پاکستان حکومت ناتوانه دی د دې پیښو مخه نشي نیولی، یا فکر کوئ چې هغه دا چې د پاکستان حکومت کوي چې وایي دغه ټي ټي پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او د غزه د بریدونه سمبالیږي دا علت دی؟ ولی مخه نه نیول کېږي د دې بریدونو؟
اول خدا دا چې تر څو پوری د پاکستان سکیورټي ادارو ته نقطه او نو هغه خو په خپل زبانی چمتو دي او خپل قربانین هم ورکوي نو دا نه دا چې هر کینه دا توان نه لري یا دغه ته تیار نه دي یا دا غینه مستقیمه او دیم دا غدا دي چې آیا په دغه علاقو کې ولی دي نو دغه طرف ته چې کوم دا کوم امارت اسلامي کې چې کوم د دې پټنځیونه چاغه په ګونړ کې وو یا هغه په نګرهار کې وو دا هغه جنا د دې پټنځیونه بدل کړی شوې دي او هغه پکتیا پتی کا خوست راغلي دي او دا علاقه چې کوم دا غي سره وزیرستان او کورم ملاويږي او دا وجه چې دا غینه لاندې دوی باندې نور علاقه ته چې ما وړاندې نمونه واخیستو دی خان خو یا لکه شو یا دغه ترازی یو خدا دا به خبره دا چې د شورونه او چې کوم وزیرستان دی پاغه کې لا سمواله یا پورا امن کا ضرب اعظم شو نو هم پورا امن نو راغله دغه کې دغه خلکو موجودگی ډیره زیاته ده، بل د هغوی رشته داري ډیره زیاته ده، بل د هغوی د علاقې نه هم خبر دي. او درېمه خبره دا ده چې ټول مشران د ټي ټي پي چې کوم دي یا فتنة الله خواری چې وتوي هغه ټول د وزیرستان نه دي، کابیت الله مسعود دی، حاکم الله مسعود دی، نور ولی دی، او دا ټول د دغه علاقو نه دي. او بل خبره په کې دا هم ده چې دغه علاقه او خصوصا او غیر آباد هم ډېر د ځمکه دا داسې ده او چې په هغې کې اوبیر او د فوجي لحاظ سره چې کوم دی د مختلف د هغوی کومې پوستی وي یا هغې په تقسیم علاقه کې دا راځي. او بل دغې لاندې راتګ چې کوم دی او موږ ورته وایو چې رولینګ ګراوند ده، نو هغه ورته آسان دی. نو دغه وجه ده چې د هغوی ژبه یوه ده، د هغوی علاقه یوه ده، هغه پیژنګلو زیاته ده. او بل حافظ ګلبهادر چې کوم دی هغه هم د دغه ځای دی او د هغه د وجه نه زیاتی
تشکر جنرال صاحب. بالکل بیرته به تاسو سره شو بیا په دې وغه چې ولې دغه سیمه نام نه دی، ولې د دې سیمه بیا شمیر اوسیدونکو ناراض دي. اجازه راکړئ د کامران صاحب نظر هم واخلم. کامران صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. کامران صاحب، په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت په مهال په افغانستان کې به تل د افغان طالبانو او د پاکستان روابط ډیر ښه ښودل کېدل، ویل کېدل به چې روابط نږدې دي. اما کله چې افغان طالبان وخت رسیدلی دی، ښه په ځینو مواردو باندې بحث کېږي چې د دواړو طرفونو ترمنځ جنجال هم موجود دی، په خاص ډول اوس دا د ټي ټي پي په بحث باندې چې پاکستان ادعا کوي ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځای نه لري او افغان طالبان باید اقدام وکړي. اما افغان طالبان وایي چې نه، اصلا ټي ټي پي په افغانستان کې نشته او پاکستان باید خپل مشکل هوار کړي. ستاسو په نظر ولې دغه مشکل افغان طالبان او پاکستان نشي هوارولی، او فکر کوئ چې واقعا د افغان طالبان او د پاکستان روابط په یو شمېر مواردو په خاص ډول په همدې مورد د ټي ټي پي په بحث باندې روابط سړه شوي دي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ته، ټولو ته. دغه اتهامات چې په افغانستان باندې لګیږي د تېر جمهوریت په وخت کې هم د اتهامات کېدل چې ٹی ٹی پی یا پاکستان تحریک طالبان کوم ڈالی چی دی یا غیر همکاری ڈالی دا افغانستان دے خاور نہ تو پاکستان باندې حملات کی بیا دے طالبان او تحریک چکل وقت اور اسی دے متاثر پر شاهد یا چی دی څو دلی حتی او کله حتی د پاکستانی حکومت سره ته سره خبرې وشولې چې دوی دې ته حاضر دي چې دوی دې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ منګری توب کی او دغه ستونزه حل کی. خو زه فکر کوم چې دا جګړه چې ده د دې پښتنو په دې سیمه کې چې محرومه سیمه ده، ځپل شوې سیمه ده، جنگونه پکې ډېر زیات شوي دي، دلته یو اقتصادي موخه او اهداف زه فکر کوم چې د پاکستاني صدارت موجود دي د سیمه په لوی لاس باندې ناقرار رول غواړي. او دغه هم د دې په خاطر باندې چې تاسو پوهېږئ چې پاکستان په یو عمیق اقتصادي بحران کې دی او دغه جنګونه چې په تېر کې هم کېدل د دې په خاطر باندې په دې سیمه باندې تحمیلېدل چې پاکستان غوښتل چې د دې نه اقتصادي منافع رالاسته کړي. او تاسو کتل چې د بارډر منیجمنټ په نامه باندې په میلیونونو ډالره د پاکستاني صدارت ترلاسه کول. نو دا لکه مخکې جنرال صاحب هم اشاره ورته وکړله، د خپل د دې سیمه د شمالي وزیرستان دا خلک چې دي یا په دې سیمه کې چې د جنگ دی، دا خپل هم د دې نامنۍ خلاف دي او دا نامنۍ نه په تنګ راغلي دي. دوی کورونه د بینه تللي دي، تخریب شوي دي او دوی کډوالۍ ته مجبور شوي دي. نو دا چې د سیمه خلک هم د دې مخالفت کوي او د دې جګړې خلاف دي او تاسو په جریان کې یا چې د سیمه د خلکو ادعا هم دا ده چې د پاکستان په لوی لاس باندې په دې سیمه کې نامنۍ رامنځته کوي او د دې نامنۍ نه پښتون پکې قرباني کیږي او دا خلک پکې قرباني کیږي ولې اقتصادي ګټه پنجاب ته لاسته ورځي. نو زه فکر کوم دا یو سیاسي موخه دلته په دې کې شته دي، اقتصادي موخه په دې کې شته دي. په لوی لاس باندې د سیمه ناقرارول غواړي، سیاست ته تغییر په حال کې دی. تاسو پوهېږئ چې د امریکې متحده ایالاتو کې ټاکنې وشولې په سیمه کې، خصوصا د افغانستان په افغانستان کې او د افغانستان په ګاونډیو مملکتونو کې، مرکزي آسیا کې، جنوبي آسیا کې سیاستونه د تغییر په حال کې دي. نو د پاکستان حکومت دائما د موقع نه په استفاده باندې کوشش کوي چې په سیمه کې ناامني زیاته وښيي او ملامتي خپله ونه مني او د ملامتي ګوته د افغانستان حکومت ته ونیسي او افغانستان په دې کې متهم کړي چې د حملات افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان فوج چې ده یا د پاکستان نظامي سکتور چې ده هغه دومره ناتوانه نه ده چې د دې حملاتو یا د دې ډلو د ځای ځایګي په اړه باندې دوی معلومات ترلاسه نشي کړلی، یا د دې په مقابل کې دوی یو قاطع عکس العمل ونه کوي. دوی کولی شي چې دغه ډلې ځای ځایګه هم په ګوته کې یا په نښه کې یو له منځه یوسي او ناامني هم ختمه کړي. زه فکر کوم په لوی لاس باندې
د نامنې ته ادامه ورکول کېږي. او د دې کمره تاسو وایي چې خپل د پاکستان حکومت هم په دې نامنې کې لاس لري او قصدن غواړي چې په دې سیمه کې نامنې وي؟
بالکل، د زموږ تصور هم دا او د شمالي وزیرستان د خلکو د ولسونو هم غوښتنه هم ده. تاسو وکړل کله چې د پښتنو ملي جرګه په خیبر پښتونخوا کې ترسره شو، ولادي د پښتنو په قاطع اکثریت باندې غوښتنه او پریکړه دا اعلامیه یې صادره کړل چې پاکستانای په فوج چې په نام نه کې لوی لاس لري باید د سیمه نه ووځي او د سیمه په لوی لاس باندې دوی نام نه کړی دي. زه فکر کوم دا دغه یو واقعیت دی چې تاریخ به وي، اما انکار نشي د نه کېدلی. پاکستان فوج د دینه لکه مخکې مم چې شاره وکړل خپل اقتصادي منافع ترلاسه کوي په اقتصادي بحران کې قرار لري. پاکستان حکومت دوی کوشش کوي چې دغه سیمه کې نامنی زیاته کی او نامنه نړۍ ته وښایي، او د دې په توسط باندې دوی وکولای شي چې پیسې ترلاسه کی، حکومتونه ترلاسه کی او د حالت دوام.
مننه کامران صاحب، اجازه راکړئ د جنرال صاحب څخه پوښتنه. جنرال صاحب، کامران صاحب بیا په دې نظر دی چې پاکستان قصدن غواړي په دې سیمه کې نامنی رامسته کی او بیا د دې نامنې په بانه د دنیا څخه پیسې واخی. اما موږ تاسو شاهدان یو چې نه یوازې په دې پیښو کې د پاکستان عام خلک، د پاکستان د پوز غړي وژل کېږي، بلکې په دې سیمه کې د چین په شان چې هغه هیوادونه په پاکستان کې سرمایه گذاري کوي د دوی پروژو او کارکونکو ته هم تاوان رسیږي، بنان هغه اقتصادي اړخ هم ضربه ویني. تاسو دا منئ چې واقعا په دغو نامنې کې د پاکستان حکومت هم لاس لري؟
ورته د ریس چې کوم دې کومګه د تاریخ په یاد زو ستراتیژیکي حالات ته وګورو، یاد علاقې چې کوم کته سچي د افغانستان ولای، پاکستان، ایران ولای، او دا ته موږ وګورو هند مو سره کوي، نو آیا په جنگ کې د یو ملک فایده وي که په جنگ کې داغه نقصان وي؟ جنگ د ورانای یو قسم لا د ریس دې ک جنگ د آبادی د ریس دې. او دغه خبره دا ده چې آیا پاکستان اقتصاد او په دې وخت کې دا برداشت کولای شي چې هلته دی بدامنی وي، هلته دی چینین راغلی دی، هغه ته د نقصان رسی سي پک چې کوم دی هغه دی رستا یا زندول شي، یا بل طرف ته دغه علاقو کې چې کوم نقصان کم رسی خلکو ته رسی، اقتصاد ته رسی، تجارت ته رسی، نو یا بل طرف ته د صحت مرکزونه بندیږي، سکولونه بندیږي، تګ را تګ مشکلات جوړیږي، نو آیا دا د اقتصاد د پاره دی یا د خې اقتصاد یو قسم نه دا مخبر تک دی یا د غیر پاره غلې ځلې دي، یا بل طرف ته کوئی چیرې دلته ډالر راځي هزار دانو یو قسم نه دغه لګي تور لګي، نو آیا پاکستان ته اوس په دې لړ کې کم یو داسې سیز روانه شوه دی چې هغه موږ ثبوت سره وای چې پاکستان ته په دې کې ډالر راځي، پوندونه راځي یا نور څه راځي؟ هغه خو نشته لري. درېمه خبره دا ده چې آیا کوم ملک به وی چې هغه د خپل خلک وجني او دا غوي د پاره دی یو داسې بې مخه جنگ هغه توسط ور کوي، هغه ته دی لار ور کوي چې هغه کې دا غوي خپل نقصان درو نور ادارونه یاد عام خلکو نه زیات وي. او دغه هم یو سوچ دی چې فوج د خپل خړی په خپل وجني کاغه پوستی دي، کاغه دا غوي مستقرونه دي، کاغه غوي ګرځي، نو آیا دا د پاکستان د فوج لپاره نقصان دی که فایده ده؟ او سنورمه خبره زده کول غواړم چې آیا د پاکستان چې کوم موجوده حالات دي او په دې کې سیاسي تاوتریخوالی هم دی او بل تعلقات چې کوم افغانستان سره دي، افغانستان نه بار بار دا غوښتنه کوي او د ثبوتونو سره کوي چې تاسو په پټنځونه ځینې شته دي، او دین علاوه اقوام متحده چې کوم ریپورټر کوي او وی وایي چې دا غالي دالته موجود دي، او بل طرف ته دلته چې سکونی ولې شي نو پاره کې خامخا د افغانستان او د وګړو په کلاس وي، او بل طرف ته دا غي چې کوم ځینې راغلي وي کوم وسله چې استعمالوي یا کوم طریقه چې استعمالوي هغه په ازغن تار باندې راوړي، هغه ځکه هم د دې نقصان یا دغه طرف ته ځي یا بل طرف ته په تجارت کې یا د غزینه چې کم سمګلینګ کیږي چې موږ وتاوی یا داسې ناجایزه خلق چې دا وی سره سفارتي دستاویزات نه وي اگر ازي نو دا ټول سيزونه ته چې وګورو نو پاکستان خو په اقتصاد کو تجارت کیږي نو خو کیږي که دا افغان پاکستان کې امن وي نو سی پیک بسر ترسی که پاکستان کې امن وي نو تر توا کارخانه لګي خلکو ته سہولیاتي او که پاکستان کې امن وي نو دا غي د وجه نه به ملکونو باندې تاثرم خوي او
جنرال صاحب تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړه چې اړتیا د ثبوتونو سره یا ثبوت افغان طالبانو ته وړاندې کړي دي چې هلته ترهګر شته په دې تیرو شلو کلونو کې تل بیا د افغانستان د طرفه دا ادعا کېدل او ویل کېدل چې پاکستان اصلا ترهګرو ډلو ته یا د افغانستان د حکومت مخالف ډلو ته په پاکستان کې ځای ورکړی دی او معتبر راپورونه دا هم وایي چې اصلا ترهګرو په پاکستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې حضور درلود تاسو فکر نه کوئ یا دا منئ چې اصلا پاکستان په دې لویه لوبه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې اصلا اشتباه کړی دی او دغه لوبه کې د دوی ماته د دې لامل شوي چې اوس خپل پاکستان د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی د اقتصاد رانیولې اوس امنیت کې هم ګڼ مشکلات لري نه دا منئ چې پاکستان لوبه خرابه پیل کړې وه
ورو دین زه انکار نه کوم چې دا قسمت کم جنگ وي هغه کې اوسو داسې وضاحت داسې رڼا یا داسې پالیسی نه وي چې هغه بالکل دوټو کوي هر یو مل چې کومه پالیسی چلای هغه د خپل مفاد لپاره چلای او هغه مفاد په کومه طریقه باندې وړاندې کوي نو دا غیر لپاره سو داسې اصول نه دي یا دا غیر لپاره سو داسې اخلاقیات یا موږ ته چې مارل وای هغه نه وي او دغه خبره دا ده چې پاکستان کې د افغانستان تقریبا 50 لک خلک دلته موجود دي او پاغي کې ځوانان هم دي بډاګان هم دي ځانان هم دي ماشومان هم دي او دغه خلکو تاګ را تک کیږي افغانستان ته او په دې چې دا غوې تر رشتہ داری دا یا ته جداد دی یا بل طریقو سره زی او دا چې پاکستان نه پروزانه او بنیاد باندې د افغانستان نه خلک روغنتون مسکدونو ترازی بل طرف ته اقتصاد د پاره راځي تجارت د پاره راځي او دغه د پاره تعلیم د پاره راځي نو دا یو داسې تګ را تک دی او چې په دې باندې هر یو سړی باندې قطغن لګول یا دا غسرنه کول یا هغه کما لارې اختیار کړي وي آیا هغه سہولتکار دی یا هغه آیا مجاهد دی یا طالب دی یا هغه په کوم مقصد سره راځي د استخباراتي ادارو سره تعلق لري
تشکر
دا کې موجود دي
تشکر
زه دا نه وایم یار دي کې مکمل او داسې داس نه وي او په خپل ځان سره د خپل تجربې نه وایم لیکن بل طرف ته دا هم دي چې آیا د پاکستان ک د خلکو یا حکومت یا استخباراتي ادارو یا عسکري ادارو یا حکومتونه دا شکار کړي وي نو آیا دا غي فیصله دی دا غي او په نتیجه کې هغه د افغانستان د خلک کوم وست چارواکي دي هغه د پاره یو خامنو یا د یو احسانو کنه دا غي احسان بدلا اوس په دغه طریقه
تشکر جنرال صاحب مننه وخت کم دی کامران صاحب خه د افغان طالبان او د پاکستانی طالبان اړیکو ته په کتو چې راپورونه وایي دوی په خپل منځونو کې ټینګ اړیکه لري آیا فکر کوي چې واقعا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو سره ټینګ رابط لري فکر کوي چې دا مشکل به بل اخره د خبرو د لاري افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ته حل کړی شي فکر نه کوي چې دا مشکل حل نشي دواړو طرفونو ته ساسي په نظر زیان رسیږي
په دې کې شک نشته چې اړیکې شته دي ولې اړیکې په دې حد کې نه دي چې د افغانستان کې اوسنۍ حاکمیت تحریک طالبان پاکستان دی ته مجبوره کی چې دوی هغه کی د پاکستان د حکومت سره تعامل وکړي د خپل غوښتنې لري مخکې مې اشاره وکړه چې جنگونه چې دی په نړۍ کې د اخلاقیاتو پر بنا باندې نیوي دا ټول جنگونه چې په نړۍ کې موږ تاسو ګورو د دې اقتصادي مسایلو سره ارتباط لري پاکستان کې دا جنگ چې دی د پښتون کې نه د پنجاب کې نه د پنجاب او سند او د ځایونه امن دي د پښتني سیمو باندې دا جنگ ته تحمیل شوی دی او دا په دې تیر شلو کلونو کې زنه پیغام چې دې نه څنګه انکار کېدل شي چې دې په دې سیمه کې د جګړې په سر باندې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه شول او ترلاسه کېدل دې نه څنګه انکار کېدل شي دا د خپل مخکې اشاره دي ته وشول چې تلفات پاکستان فوجي د پاکستان عسکر ته وړي خو دا خو تاسو تلفات به فکر وکړي چې د عام ولس یا د عام وګړو تلفات ته وګوري چې په دې کې که د پاکستان لاس عسكر 15 عسكر پکې تلفات ورکوي حالت په سلګونو او زرګونو کورونه ختمي دي او خل کډوالۍ ته مجبوري. زه فکر کوم دا په لوی لاس باندې دا لوبه ده. دا اوس هم د پاکستان هغه پخوانی سیاست دی چې په افغانستان کې دی لوبه ورغوري، او لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت دې ته مجبوره او یا په دې دا اتهامات یې پرې لګول او د دې تاریخ نه سیاسي فشار پرې راوړل چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی تر تاثیر لاندې هماغه غلط سیاست چې د پاکستان خلک هم نن سبا حتی دا غږ په خپل حکومت باندې کوي چې د افغانستان په رابطه باندې پاکستان خپل سیاست او خپله پالیسي ته باید تغییر ورکړي. متاسفانه دوی تغییر نه ورکوي. هماغه زور سیاست دی چې د پاکستان د خلکو او د پاکستان د ملت او د ارادې خلاف پاکستانی استبلیشمنت کې په مخ باندې وي. زه فکر کوم دا جنگ چې دی، دا جنگونه په دې سیمه کې چې دی، دې تباهي په مراتب ولست زیات اوړي، او دې ولست غوښتنې دي، مشروع غوښتنې دي. مخکې مې اشاره هم ورته وکړه چې پښتنو په قاطع اکثریت باندې دا پریکړه وکړه چې پاکستان په دې سیمه کې د ناامنۍ کلاس لري. دا د افغانانو خبره نه ده، دا د افغان حکومت یا د افغاني چارواکو خبره نه ده، دا په سیمه کې د سیمه د خلکو اوسیدونکو خبره ده. دوی باید تعقیب یا بل خبره ده چې دوی څنګه نشي کولای په تیره حاکمیت کې هم د طالبانو پاکستان هغه ملک و چې د خلکو سره نږدې اړیکې لري، اوس هم دوی ډېر نږدې اړیکې لري. څه باید دي او څه مشکل دی چې دوی نشي کولای چې د یو کمیټه یا یو هیئت یو کمیسیون وټاکي، او دغه ستونزې د نږدې نه لکه جنرال صاحب چې وویلې چې دوی ثبوتونه لري، دا ثبوتونه وړاندې کړي او د افغانستان حکومت په دې باندې متقاعد کړي که چېرته رښتیا هم دغه معاملې د افغانستان د حکومت خوانوي، د افغانستان حکومت په دې باندې متقاعد شي او د سیمه کې نامي هغه نه کې جوړه نه کړي، ځکه د افغانستان یا د افغانستان خلک جنگونه ځپلي دي، د دې ضرر په پاکستان په مراتب
کامران صاحب ډیر زیاته مننه. زه بخښنه غواړم د پروګرام وخت هم دومره دی. جنرال صاحب، سید نذیر او عثمان کامران صاحب، له دواړو ډیره مننه. پوښتنې لا پاتې دي چې څنګه کېدلی شي دا مشکل حل شي، دا به راتلونکو خبرونو ته پرېږدو. له تاسې مننه کوم قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو. د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسې غږ ته.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابر.